ساعت 4 بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم ولایت په ولایت پروګرام لرو، خو دا ځل کندهار ته ځو. د کندهار ولایت د والي د دفتر رئیس او د غرس په مشرانو جرګې کې د کندهار د خلکو یو استازی مو میلمانه دي. تاسو قدرمنو اوریدونکو ته هم په دې خبرونه کې د ګډون موقع درکو چې ټلیفون وکړي او زموږ له درنو میلمنو څخه د کندهار په اړه یا پوښتنې وکړي او یا هم د کندهار د چارو د شیګنې په خپل نظرونه ورسره شریک کړي. خو تر دې مخکې چې دا خبرونه پیل کړو، صالح محمد صالح تیار دی چې د افغانستان او نړۍ له وروستي حاله خبر کړي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي که د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نسی، په افغانستان کې به بشري وضعیت نور هم خراب سي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو تر پیلېدو پورې به په ولایتونو کې خپل دفترونه پرانیزي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون ویل په سوریه کې د جنایتونو د مخنیوي لپاره د نړیوال ټولنې ناکامي شرمونکې ده. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي که د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نسی، په افغانستان کې به بشري وضعیت نور هم خراب سي. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي رادیو ته ویل د تړون د نه لاسلیک کېدو په صورت کې به نا امني د افغانستان خوندي سیمو ته لمن وغځوي.
دغه قرارداد نه امضا د بشري حقوقو په وضعیت باندې ډېر متاثر دی او د بشري حقوقو وضعیت لپاره نامناسب حالات رامنځته کولای شي. اول دا چې نا امني صاحب ډېر شي او دغه کومکونو په کموالي په کې دغه حمایت نړیوال حمایت، ځکه موږ خپل امکانات ځان لرو چې د یو کالو آینده لپاره هم په خپلو منابعو باندې اتکا متکی وسو.
د کابل او واشنگتن ترمنځ پر دې تړون له اوږدې مودې راهیسې بحثونه روان دي. ولسمشر حمید کرزی وایي دغه تړون تر هغه نه لاسلیکوي چې امریکا د افغانستان شرایط نوي منلي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو تر پیلېدو پورې به په ولایتونو کې خپل دفترونه پرانیزي. د دې کمیسیون ویاند نادر موسینی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې برخه کې ټول لومړني کارونه بشپړ شوي او یو شمېر کمشنران ولایتونو ته رسیدلي دي. ټاکل شوی د راتلونکي سه شنبه په ورځ د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې پیل سي. نن سهار د جلال آباد ښار په سالار نومي هوټل کې چودنه وسوه چې د هوټل یو کارکونکی یو واژه او وطن نورې ټاپیان کړل. د هوټل یو مسؤل شاه سوار ازادي رادیو ته ویل کارکونکی په کار بوخت و چې ناڅاپه چودنه وسوه. د ویل چې په چودنه کې د هوټل وو کارکونکی ټاپیان سیوي او یو وطن وژل سوی دی. امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي، نه هم چا د پیش مسؤلیت منلی دی. د ننګرهار په هسکې مینه ولسوالۍ کې د خیلونو ترمنځ د ستونزې د هواري هڅې بې نتیجې پای ته ورسېدې. شاوخوا 50 ورځې مخکې کله چې په دې ولسوالۍ کې د میشتو خیلونو ترمنځ د غره د لرګیو پر سر ستونزې ولاړې سوې، د سپینغر ولسوالۍ قومي شورا پکې مداخله وکړه او له ښکېل خواو څخه یې واک واخیست. د دې شورا مشر حاجي اسلام الدین نن ازادي راډیو ته ویل چې د حسن خیلو قبیلې دوی ته واک وسپاره، خو نور دواړه خیلونه لیاس خیل او حمزه خیل خبرو ته حاضر نه سول او مساله پر ځای پاتې سو. د اوکراین د کورونی چارونی وزیر ارسن اواکوف ویل چې د روسیې د پاو د سرتیرو د کریمیا سواستوپول هوایي ډګر تړلی دی. په همدې حال کې نامعلوم وسلوال کسان د پلازمینې د یوه بل هوایي ډګر سیم فوروپول پر شاوخوا ګزمه کوي. اواکوف پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل، زه د یو پوځي یرغل او اشغال ګڼم چې له ټولو نړیوالو قوانینو او نورمونو څخه سرغړونه ده. د کورنیو چارو وزیر ویل د سواستوپول هوایي ډګر چې په توره بهیره کې د روسي ځواکونو اډه ګڼل کیږي، روسیه د سمندري ځواکونو د قیدو لخوا تړل سوی دی. په همدې حال کې د اوکراین د پارلمان مشر او سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف د پارلمان غونډې ته په دې اړه خبرې وکړې. له روسیې څخه غوښتنه کول داسې تحرکاتو ډډه وکړي چې د اوکراین له ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا څخه د سرغړونې نښه پکې ښکاري. دغه راز هر څنګه چې کیږي په اوکراین کې دی د بیلتون غوښتونکو له ملاتړه لاس واخلي. روسیې په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د پنجشنبې په ورځ وسلوالو کسانو چې مسکونه پر مخونو راکش کړې وه په سیمفوروپول سیمه کې سیمه ییز پارلمان او نور دولتي دفترونه په خپله ولکه کې راوستل او هلته یې د روسیې بیرغونه وځړول. وروسته له هغې چې د اوکراین مسکو پلوه ولسمشر ویکتوریا نکوویچ له واک څخه وپرځول سو، د روسیې او اوکراین ترمنځ اړیکې خړې پړې دي. د اوتریش د بهرنیو چارو وزارت وایي د اوکراین د 300 اتباعو بانکي حسابونه یې کنګل کړي دي. پر دوی شک کیږي چې له بشري حقونو څخه یې سرغړونه کړې او په اداري فساد کې ښکیل دي. دغه وزارت د دغو کسانو نومونه نه دي اعلان کړي. تر هغو چې اروپایي ټولنه پر هدفمندو بندیزونو موافقه کوي، دا یو لومړنی اقدام وبلل سو. په روسیه کې وکیلانو ویل دوی په پام کې لري نن پارلمان ته یو لایحه وړاندې کړي چې نویو سیمو ته زمینه برابروي څو د روسیې له فدراسیون سره یو ځای سي. د واحد روسیه ګوند یو مشر میخایل یمیل یانوف په مسکو کې یو کانفرنس ته ویل دغه اقدام په اوکراین کې نه اټکلیدونکي وضعیت ته په پام سره ضروري دی. دوی که په کوم ګاونډي هیواد کې وضعیت د تجزیې حد ته رسیږي، دغه سیمې یا خلک علاقه لري د روسیې یوه برخه وي، روسیه باید دا فرصت ورکړي. دغسې یوه خپلواکه اراده په دوو لارو ښوول کیږي، یا د ټول پښتنې یا هم د انتخاباتي پارلمان د فیصلې پر اساس. روسیه لا هم د اوکراین لری کل سوی ولسمشر ویکتور یانکوویچ د دې هیواد مشروع ولسمشر ګڼي. یانکوویچ د محل په روسیه کې دی. د مسکو یوې محکمې د کرملین سرسخت منتقد الکسی ناوالنی د 2 میاشتو لپاره په کور کې نظر بند کړ. دی د انټرنیټ له کارولو او له رسنیو سره له خبرو هم منع سوی دی. د بسمن سیمیز محکمې نن د څیړونکو دا غوښتنه ومنله چې ناوالنی دی تر محکمې مخکې د اپریل 23 نیټې پورې په کور کې نظر بند وي. په عین حال کې به د ده او د ده د ورور پر ضد تحقیقات روان وي. پر دوی د درغلۍ او د پیسو د مینځلو تور پورې دی. محکمې په خپل حکم کې وویل ناوالنی له یوه پخواني حکم څخه سرغړونه کړې چې د هغه حکم پر اساس د نه سوی کولی له مسکوا د باندې سفر وکړي. ناوالنی چې د اداري فساد ضد بلاګر او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین مخالف دی، د غلا په تور په 15 کلن تعلیقي حبس محکوم سوی دی. دی دا پریکړه د کرملین لخوا د غچ اخیستنې اقدام ګڼي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون ویل په سوریه کې د جنایتونو د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې ناکامي شرمون کیده. شغل مون پرون په رواندا کې د عامه وجنې د شلم کال د پروکیدو په مناسبت جوړ سو مراسمو ته دغه خبرې وکړې. هغه وخت د ملګرو ملتونو له دخالت سره سره شاوخوا 300 کسان په ډلې توګه وژل سوي وو. بان کی مون هغه پیشه د سوریه له بحران سره وتړله او ویل دوړه د نړیوالې ټولنې ستره ناکامي څرګندوي. په سوریه کې د 3 کلنې شخړې په نتیجه کې شاوخوا 140 کسان وژل سوي دي. بان کی مون ویل په رواندا کې د 10 کلونو مخکې عامه وژنه یوه حماسي ناکامي او د سوریې شخړه یوه شرمونکې پیښه ده. او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د مرکزی افریقا د جمهوریت پلازمینې بانګوي ته رسېدلی چې له فرانسوي پوځیانو او موقت ولسمشرې کاترین سمبا پانزا سره وګوري. د فرانسې په دې پخواني مستعمره کې د فرقوي وژنو د مخنیوي لپاره 3 میاشتې مخکې فرانسې خپل ماموریت پیل کړ. پاریس وایي د وضعیت د کنټرولولو لپاره یې پوځیان له جدي ستونزو سره مخامخ دي. تېره اونۍ د فرانسې پارلمان د مرکزی افریقا جمهوریت ته 400 اضافي پوځیان ولېږل او د خپل هیواد ماموریت یې تمدید کړ.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
د آزادی رادیو د ولایت په ولایت پروگرام درنو اوریدونکو بیا هم زما عصمت څاروان سلامونه ومني. په دې خبرونه کې چې تخنیکی چارې امان الله امیرزای سمبالوي په کندهار خبري کوو. د کندهار ولایت مرکز د افغانستان په جنوب کې تر ټولو لوی ښار دی. د دې ولایت مساحت سباندې 450 کیلومتر مربع دی. ارغنداب، ارغستان، شاولی، کوردامان، غورک، خاکریز، میوان، میانشین، نیش، ریک، سپین بولدک او ژړی ولسوالی دی. دا ولایت د زابل، هلمند، اروزګان ولایتونو او د پاکستان د بلوچستان ایالت ترمنځ پروت دی. تر 2 کال پخوا پورې کندهار د افغانستان یو تر ټولو نارام او ناامن ولایت و، خو اوس د دغه ولایت امنیتي وضعیت د تیرو کلونو په پرتله ښه شوی دی، مګر لا هم امنیتي ستونزې لري. په دې خپرونه کې د کندهار د والي د دفتر رئیس ډاکټر پرویز نجیب او په مشرانو جرګه کې د کندهار د خلکو استازی سناتور رڼا ترین زموږ میلمانه دي. تاسو اوریدونکو ته هم څو شېبې وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوو چې ټلیفون وکړئ او زموږ له درنو میلمنو څخه د کندهار په اړه پښتنه وکي یا هم د کندهار د چارو د شیګنې لپاره خپل نظر ورسره شریکي. لمړی هم په مشانو جرګه کې د کندهار د خلکو استادې سناتور رڼا ترین تاسو ته او د غرس شاغلی نجیب ته هرکلی وایم که تاسو مهرباني وکړئ ستاسو په نظر لکه څنګه چې ما په سریزه کې ورته اشاره وکړه زموږ راپورونه خدا وایي چې د کندهار وضعیت امنیتي وضعیت البته نسبت تیرو دو کلونو ته بهتره شوی دی، همداسې دی او کنه فکر کوئ چې لا هم کندهار جدي امنیتي ستونزې لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم، د سلام او احترام په وړاندې کولو سره تاسو ته ستاسو ګران او درن ورور میلمه ته نجیب جان ته او ستاسو د دې خپرونې ټولو اورېدونکو ته او بالخصوص د کندهار ښار دردیدلو بېوزلو بېچاره مظلوم او قهرمانو خلکو ته د زړه له کومې سلام او احترام وړاندې کوم. ساروان صاحب، لکه څنګه چې کندهار همیشه د جنگ د ناخوالو څخه نه دی خلاص شوی او اوس هم د جنگ په ناخوالو کې راګیر دی او د کندهار خلک هغه سخت دي چې په څلور دېرش ولایاتو کې فکر نه کوم چې د بل ولایت خلکو دې تیرې کړي وي داسې ناخوالې. د کندهار خلکو همیشه تحمل کړي دي په ډېر صبر سره او په ډېر زغم سره او د دې په انتظار باندې چې یو ورځ به د سولې لمر راخیژي او موږ به د دې مشکله څخه خلاصېږو. دا یو واقعیت دی چې کندهار کې فلحال امنیت نظر و مخکنیو کلو ته شسته وی دی، د ډاډ وړ دی، اما بعضې مشکلات یا ستونزې اوس هم خلک لري، ویره لري چې یو د ترور ویره ده چې هلته ترور لا اوس هم جریان لري. په کندهار کې اکثریت د دولت کارمندان او مخاور کسان د ترور د ویرې څخه خپل ځان سیف نه احساسوي. او دوهم دا چې دا مرموز قتلونه چې فعلاً په کندهار کې رایج شوي دي، د کندهار خلک بالخصوص ولسوالۍ او د ولسوالیو چې مشران او قومي خلک دا ډېر زیری چې هغه داسې قتلونه دي چې قتل کېږي لیکن څوک معلوم نه دی چې دا څوک کوي. بعضې خلک چې زه هم د خلکو له منځه یم او د خلکو تماسونه د خلکو نظریات ما سره را سره دي، زه د خلکو له جیبې د خلکو له خولې نه دا درته وایم چې بعضې خلک دغه قتلونه پر پاکستان تاوانوي چې دا د پاکستان د خوا څخه، بعضې خلک یې پر دولت باندې ټینګار کوي چې د دولت د خوا څخه دي، او بعضې خلک د مرموز قتلونه په خپله د کندهار قومندانۍ امنی قومندان په دې باندې تورنوي. نو ځکه تر اوسه پورې د دغه قتلو بنسټ چې دی هغه دلیل چې دی هغه کندهار خلکو ته نه دی روښانه شوی. زما په نظر باندې د کندهار امنیت خو نور ښه دی، لیکن که په دغه اړوند باندې د کندهار حکومت بالخصوص علي صاحب د کندهار قومندان امنیت ملي او داسې نور امنیتي ارګانو مسؤلین د کندهار خلکو ته یو ډاډ ورکړي، د کندهار خلکو سره یو د زړه خواله شریک کړي او د کندهار خلکو ته دا په ډاګه کړي چې دغه خدای قتلونه څوک کوي، ما په نظر دا به یو ډېره ښه لار او ډېره یو ښه نتیجه.
بله، ډېره زیاته مننه سناتور صاحب، ډېره زیاته مننه. کور ودن له ښاغلي نجیب څخه به وپوښتو چې دوی څه وایي. نجیب صاحب، محترم سناتور رڼا ترین وویل چې په کندهار کې ترورونه او مرموز قتلونه جاری دي، دوام لري، دا څوک کوي؟
تر هڅه وړاندې خپل سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو اورېدونکو او ټولو کارکوونکو ته وړاندې کوم. پروګرام زمینه مسایله کړې ده، له هغه وروسته راځم په ډېر لنډ ډول په عمومیاتو کې د کندهار په امنیتي، اقتصادي او حکومتداري برخه کې ځینې مسایل ته رڼا اچوم. خپله رڼا خور پخوا همدلته د ښځو چارو رئیسا وه او دې ته وضعیت ډېر ښه څرګند دی کله چې دا رئیسه و په کندهار ولایت کې وضعیت په امنیتي لحاظ څنګه وو او له هغه څخه وروسته ورځ تر بلې چې دا ښه شوی دی دا په یو معجزه اغمیزه ډول نه دی ښه شوی بلکې دا په کندهار کې د ملکي او نظامي ادارې پر لپسې هڅې او پلانونه وو چې لومړی د امنیت په شوالو کې هغه پلان چې د ولایتي ملکي او نظامي ادارې لخوا څخه درې کاله مخکې طرح شو هغه د همکاري تر عنوان لاندې پلان و چې په هغه کې امنیتي حکومتداري او پرمختګ برخه یې درلوده.
ډاکټر صاحب نجیب دا خو دوی هم منی او ما هم وویل چې په سر کې چې د کندهار وضعیت بهتر شوی دی. بله
زه راځم، یعنی هغه څه چې درې کاله وړاندې دا یو حقیقت دی، زموږ په خپله داخلي ښار کې حتی ډېر مشکلات درلودل، ترونه هم زیات وو، حتی مخالفین د ښار دروازو ته راغلي وو. ولې هغه امنیتي پلان چې د ولایت په خوا څخه مطرح شو او تطبیق شو، لومړی موږ سرحدات وساتل، تر سرحدات وروسته د ښار د من څخه موږ دا امنیتي پلان تطبیق کړي، د حوزو شمېر ډېر شو، د ملي اردو شمېر زیات شو، او ولسوالیو ته بالاخره دا موضوعات وغځېدل، او امنیت نسبت تر پخوا په 90% په کندهار کې ټول خلک په امن کې ژوند کوي، او موږ داسې عمده مشکل نه لرو. عمده ستونزه چې ده خلا چې اوس ته دلته هغه اقتصادي خلا ده چې موږ ورسره مخ یو. راځمه مستقیما د مرموزو قتلونو په ارتباط. خپله رانا جان وویله چې ځینې قتلونه چې ترسره کېږي په هغه کې ډیورنډ د کرښې هاخوا د ځینو کړي لاس وي چې هغوی د قومي نفاق او ځینو نورو مسایلو دپاره داسې کوم څه رامنځته کوي. او موږ په هره هفته کې نظامي جلسه لرو، تر اوسه پورې موږ ته داسې کوم رسمي شکایت چې په هغه کې د زموږ امنیتي ارګانونه لاس ولري او یا هم شکیل وي دا مطلق غرضونه او دا چې کوم څه نشته.
بله ډېره مننه سناتور صاحب محترمې. کوم خلک چې تاسو ورته اشاره وکړه چې وشل کیږي په مرموز ډول، دا څوک دی اصلا؟ لدین هم معلومیږي آیا کچیرته د دې دولت طرفدار خلګي نو سړی ویلی شي چې د دولت دی وسلوالو مخالفینو لخوا به وشل کیږي، او کچیرته دا خلک د دولت ملګری وي او مخالفان وي بیا حکومت ګوتنی ول کېدی شي؟ تاسو کولی شئ د یو څوک داسې کسان چې خبر یاست چې وشل شي دي، او دی غوی له بیک گراوند دی غوی له سابقې نه خبر یاست چې غوی څه ډول فکر درلود، د چا ملاتړ یې کاوه؟
د کندهار په ولایت کې په اکثریت لیرو پرتو سیمو کې خلک اړ دي، مجبور دي چې هم د دولت ملاتړ ولري او هم د مخالفینو سره ملاتړ ولري. ول تاسو ته به تر ما ښه معلومه یي، خلکو به د سره دا نظریات شریک کړي چې اکثره وخت هلته محکمې او قضاوتونه هم دوی په هغه بل طرف باندې کوي چې ژر یې ورته خلاصوي، او یا بعضې سیمو کې د هغوی جمعیت هلته شته او د هغوی لاس هلته شته. خو دغه قتلونه چې موږ ته اطلاع رسېدلې ده، یا د دوستانو څخه مو لیدلې دي، یا خبرې راسره کړې دي، دا داسې کسانو دي چې اکثریت قومي مشران دي، یا مثلا علما دي، یا سپین ږیري دي دا کلي، او یا د هغو زامن دي. که خو په داسې یو رقم باندې وژل کېږي چې فقط دروازه ورته ټکول کېږي، بې له دې څخه چې د هغه جرم وپوښتل شي، بې له هغه څخه چې هغه یا زنداني شي یا څو ورځې ورک شي یا دوام وکړي، د پتن وژل کېږي، د کور څخه په لرې سیمه کې د هغه مړی پیدا کېږي، نو ځکه دوستانو ته دغه معلومات نه کېږي، کورنۍ او فامیل ته دا معلومات نه کېږي چې دا څوک وو، څوک دروازې ته راغلل او دغه قتل تبصره کوي. نو ځکه څوک ما مخکې وویل چې دا زموږ د دولتي ارګانو وظیفه ده چې د خلکو ذهن روښانه کړي په دغه اړوند باندې، چې خلکو ته دغه پوهاوی ورکړي چې دا د چا د خوا څخه کېږي، ولې کېږي، او دوی آیا دوی تر اوسه پورې داسې کسان نیولي دي دغه مرموزو قتلو په اړوند باندې، هغه یې تر خلکو پورې رسوا کړي دي، د مطبوعاتو د لارې یا د خلکو د غونډو د لارې چې کې نه دي کړي. دغه د خپل د دولت پښتون د امنیتي ارګانو څخه دوی خوایي چې موږ غونډې لرو امنیتي خلک دا جرأت نشي کولای چې دا خبره راوړي تر دې ځای پورې. ولې چې ما وویل چې په دې څو برخو کې یوه برخه یې دا هم ده چې دوی اکثریت دا فامیلان خپله په دولت باندې هم شکمن دي، نو ځکه دغه موضوع دی تر دولت ډېره زیاته
مننه
دولت وظیفه ده چې د دوی ذهن روښانه کړي چې دا څوک کوي دا کار، ولې تر اوسه پورې د دې عاملین نه معلومیږي.
بله ډېره زیاته مننه کور ودان. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه ولایت په ولایت پروګرام اورئ. د کندهار د والي د دفتر رئیس ډاکټر نجیب پرویز او په مشرانو جرګه کې د کندهار د خلکو استازي سناتور رڼا ترین مو میلمانه دي. تاسو هم کولی شئ چې زموږ له درنو میلمنو څخه د کندهار په اړه پوښتنه وکړئ او یا هم خپل نظر ورسره شریک کړئ. 0909 203 540 او یا هم 0908 225 250 مو د ټلیفون شمیرې دي. اوریدونکو له روزن معرفي کوي ازادي راډیو.
بله محترم سروان صاحب، تاسو سلامونه وړاندې کوم.
سلامات اوسئ، ګور دی ودان.
تاسو مېلمنو ته سلامونه وړاندې کوم،
مهرباني.
خصوصا لانا ترين کو ته سلامونه وړاندې کوم. محترم سروان صاحب، ما یو دې پوښتنه سناتور سندره سناتور صاحب ده.
بله صاحب،
اوله پوښتنه کوم دا ده چې سږ کال به د کندهار په څونو ولسوالیو کې مکمل امنیت وي او تاسوونه ولسوالۍ کې د انتخاباتو مکمله توګه باندې وشي؟ او دوهم پوښتنه مې د دې ته ده چې په کندهار کې راشدین د مزکو ستا کنه سکستا څومره شاسوي د چا نومونه شاسوي دي؟ دولت په دې اړه څه خدمت کوي، څه کومه کې کوي؟ او دریمه پوښتنه مې په اړه کې ده، فسادي ادارې ده، فسادي ادارې په کندهار کې تر کومه اندازې پورې دی؟ آیا د فسادي ادارې په اړه کې څوک شاسوي، څوک نه وسوي، کله نه وسوي؟ دا مې پوښتنه مې او د دې سره د خلکو همکاري څنګه ده
په دولت سره دغه څلور پوښتنې مې کړای شي چې جواب راکړي. بله سلامت اوسئ، مننه. یو بل اوریدون کوم لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو.
جناب صاحب سلام، فقط غلی کوفته او پیروس صاحب ته عبدالقادر هو چې زابل ولایت څخه.
مهرباني کوي او تکسب
ډیر مننه. یو مل کو سره دغه چې دغه شله زابل ته هم سره ښکارا کوي کور مو ودان سره رابط شو دي ته خپل د څنګه کله شو په چیز په کندهار کې ذکر کوم. رابط سم دي ته د موضوع په مورید باندې اول د پیرو څخه چې په کندهار کې اوسنۍ تعلیمي وضع څنګه تاسو بولی او څونه تاسو په لټه حل کې لري؟ او دوه هم سوال، څونه تاسو د سولې د لاسرسي په توګه د قومي مشرانو علما او ترمن اتحاد کې پاک او دې په کومه څه سولې خبري او اترې رانیږي کول؟ او په دې مشتمل مې دا لري ترين خو څه وی چې تاسو څو کاله مخکې د کندهار د چارو رئیس واس صاحب هغه کوم خدمتونه چې تاسو کړی وو مستعمل یې کوم څه چې د شوډو د حقوق په اړه باندې تاسو څنګه فکر کوئ؟ څونه شوډو د دې کې کوشش کړی چې خپل حق څخه دفاع وکړي، خپل حقوق ترلاسه کړي؟ او بل یو ناوړه دود چې ورته هم په افغانستان په ځینې سیمو کې وجود لري په کندهار کې، هغه د غری واج دغه اوس په دود باندې بدل شوی دی. مثلا نخلي د مشرانو سره د خپل د دې کې صحبت چې مثلا انجلي ورکوي دوه مخته څونی ولې راغلي په هغه څوک چې
سلامت اوسه کور نیودانو ټاکسې بل اوردون کایم لرو بیا ملبنو ته ځکه چې ډیرو ډيري پښتني درلو دي. مهرباني وکي صاحب.
السلام علیکم، راته رامخ کې سلام کتا تا د دریو کوټور کو او لیدین کو تا او تاسو قدرمن ملبنو ته یو خاص سلام ټول کندهاریانو ته.
سلامات
الله وصایم د کډسا ولایت څخه.
مهرباني کوي.
د رجستر څخه دوه پښتني لرم، لکه څنګه چې تاسو ته ویسره معلومه ده کندهار ها ولایت کې همیشه پر د نام نه راپورنه ورغ شي. پښتنه مدا ده چې محلي پولیس رول څنګه ده په کندهار کې؟ ځینې ولایتونو کې خلک د محلي پولیسو څخه شکایت کوي چې ګواکې مشکلات یې ورته جوړ کړي دي. آیا کندهاریان د محلي پولیس څخه خوښ دي او که څنګه؟
بله
پښتنه مدا ما وایي د اداري فساد په اړه چې ورو ته اشاره وکړه هغه هم ځواب.
بله د اداري فساد پښتنه مکوي. خیر، په ټول افغانستان کې ګومان کوم چې وضعیت به یو شي. خو خیر، مخې ته راځي چې محترمه رڼا ترين د اوریدونکو پښتنو ته ځواب ووایي. یو شمېر اوریدونکو د فیسبوک لاله هم پښتنه کړې دي. مثلا هدایت الله امرخیل لیکلي وایي د کندهار په انتون اکثره محصلان لیلیه نه لري، اکثره لیلیه نه دي، نهاري دي. د محصلینو مشکل داره چې په هنتون ته نږدې اتاقونه نشته چې محصلان کرایه کړي، نو او اکثره خلک مجبور دي چې لرو سیمو کې ووسی او لرو سیمو ته باندې په هنتون ته تګ راتګ مشکل ده. پرویز صاحب، که تاسو دوی ته ځواب وایست.
ما
مننه پښتني خو ډیر دي لمړی به د رڼا خور د مخکنی موضوعات باندې یو لنډ تبصره وکړم او جواب هم ورته ورکړم
لنډ البته بله
لنډ
بله
دوی په خپلو خبرو کې تر پایه پورې داسې یو مشخص نوم یا هم ثبوت وړاندې نه کوي. هره ورځ لري ساعت راپور چې په هغه کې د ټولو ولسوالۍ او نایو کیسي دا ولایت تر رسیږي او ولایت د ټولو څخه خبریږي چې په ولایت کې په امنیتي لحاظ څه تیریږي. هغه ارکان چې زه لرم په لاس کې راټول شوي دي په کندهار کې اضافه تر دېرش تنه علما شهیدان شوي دي. دا چا شهیدان کړل؟
بله خو همدا ثبوت دی چې تاسو هم تاییدوئ. نو
دا مختلف عوامل لري. ما مخکې ویلی چې زیات دغه ترورونه دا یوازې داسې نه دي چې د اوس څخه دي. دا د دولسو کالو را په دې خوا په کندهار کې شوي دي. ولې زما دیني عالم زما د مسجد امام شهیدي
نجیب صاحب وبخښئ یوه مسله ده، کوم مسله ته چې محترمې ترین هم اشاره وکړه، هغه دا ده چې وای حکومت دا وای چې دا څوک کوي، وای مشخص وای چې مثلا احمد ووژل شو، چا ووژو؟ تاسو دې چا اعلان کړی دی چې فلانې تحقیقات هم کړی دی چې د یو کس د قتل عامل موندلی وي یا مو پیژندلی وي؟ مهرباني.
دلته دوه ډول دي چې موسه یو ډول سیاسي قتل نه دي چې هغه د جنو خاص کړی د پاتې تر سره کیږي. ما مفتي وویل چې دا د ډیرل د کرشي هاپا څخه پلانېږي او یو شمېر نور هغه جنایي پېښې چې رامنځته کیږي او یا هم سیاسي دي. دا همدا اوس موږ په کندهار مابس کې اضافه تر 2000 تنه بندیان دي. دا څوک دي؟ خو دا ټول مجرمین دي او د دې هر یوه محکمه علني تر سره شوې ده. نه پوهېږم چې رڼا خور یې شاهده ده که نه ده، چې په اونۍ کې یو ځل علني محکمې دي چې د هر یو علني محکمه کېږي. او دا
بلې پوښتنې ته راځي، ځکه چې که په دې موضوع دومره خبرې وکړو نو ټوله خپرونه به صرف په همدې باندې ورته به کافي هم نه وي. دا یو ساعت مهرباني دومې پوښتنې ته راځي.
مهرباني د ورور پوښتنې ته د انتخاباتو په اړه. د کندهار ولایت په سطح 244 مرکز تعین شوي دي. د ښار ولسوالۍ لپاره موږ په پوره ډول خپله آمادګي ورته لرو او په 15 ورځو کې یو ځل د دغه مرکزو د امنیت لپاره بیا هم زموږ امنیتي او ملکي ادارې په ګډه بحث سره کوي چې په راتلونکي اونۍ کې بیا هم موږ بیا کتنه پر دغه مرکزو باندې لرو چې د هغه څخه د اوس څخه اضافه تر تعدید لاندې وو چې په هغو سیمو کې په غورک او میوند ولسوالیو کې عملیات روان دي او بنکي تیمور سیمې ته زموږ امنیتي قوتونه رسېدلي دي او خپل تر ولکې لاندې هغه سیمه راوستلې ده. نو دا شمېر به نور هم راکښته شي. موږ پوره ډول خپله مانګي لرو. ټول کنداریان شاهدان دي. څو ورځې وړاندې د ډاکټر صاحب اشرف غني احمدزي د کمپاین لومړی پیلو دفتر افتتاح شو، پرانستل شو. د ښاغلي ګل آغا شیرزي د کمپاین رسمي افتتاح و او نور کاندیدانو هم ځینو رسمي خپل استازي معرفي کړي دي او آمادګي ورته روانه ده. او د ولایتي شورا په سطحه هم شته. د غاصبینو د نومانو د افشا په هکله باید ورورته ووایم، په کندهار کې لومړی ځل هغه ابتکار چې ما رامنځته کړی د کلمي چاپو او زموږ ویبسایټ ته تاسو اوس هم کولی شئ چې مراجعه وکړئ. زموږ په ویبسایټ کې د درې کلونو پرله پسې کلمي چاپ شوي دي. په هغه کې د مځکو د غصب اندازه او د غصبینو ټول نومان شته. تاسو کولی شئ چې وګورئ او هغه څوک چې قانوني مراجعو ته معرفي شوي دي هغوی هم مشخصا په دغه کتاب کې عملا چاپ شوي دي او قانوني مراجعو څارنوالۍ دوی ته هم معرفي شوي دي. اداري فساد په وړاندې که د حکومتداري او یا هم په پرمختیایي پروژو کې دي دوی ټول شاهدان دي چې څو موده مخکې موږ هغه ټراکتورونه چې لویسادي د خوا څخه په ځینو ولسوالۍ کې ویشل شوي وو هغوی مو رسمن و څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. د دوی اسناد ټول شته او جدي تعقیبېږي او تر تعقیب لاندې ده. د اداري فساد په وړاندې د مبارزه زموږ د ولایت په سطحه امنیتي کمیسیون لرو چې په سلهاو جریب مځکه دغه څخه په دغه لار کې خلاصه شوې ده. راځم بلې پوښتنې ته چې زموږ ورور
د پوهنتون په باره کې پوښتنه له تاسو څخه بلې
پوهنتون په اړه وویل په دې شکلت سره موږ لا هم مشکلات لرو د پوهنتون په ساحه کې. د پوهنتون ظرفیت تاسو ته بهتره معلومه ده چې د شی رهبري له مخې چې د پوهنتون رئیس او د دوی ځوان علمي مرستیال په کندهار پوهنتون کې دی ترسره کړی یا ش رهبري چې هلته موجوده ده د کندهار پوهنتون د کیفیت په لحاظ په افغانستان کې د پوهنتون اضافه تر $6 million مرستې دوی د پوهنتون لپاره جذب کړي دي او ښوونځي د شپږو څخه ویورس کې اضافه شوي دي. موږ په پوهنتون کې 6000 محصلین لرو.
بله فاروي صاحب پوښتنه همدا نه وه، ګورئ پوښتنه او د لیلی خبره وه، اصلي خبرې ته که وار له واره راغلي وای
راځم چې 6000 تنه محصلین دي. د 6000 تنه محصلینو چې ځینې بې لګیاوي او ځینې بې نهاریاوي، د ټولو لپاره امکانات هغه د عالي تحصیلات وزارت د خپل امکاناتو په درلودلو سره هغه مکمل قانوني مراحل چې دي هغه څوک چې د نورو ولایتو دي لکه مخکې چې ما ویل د 4 ولایتو محصلین دلته زده کړه کوي، هغوی ته امکانات په دغه سیمه کې تر ډېره حده پورې برابر شوي دي.
ډېرو ته شته، خو یا تاسې منئ پروي صاحب تاسو د منې چې یو شمیرو ته د نشته تاسو خبره ډیره وژده کړه. اصلي پوښتنه ته بل
د لیلی په دغه کې د لیلی په تعمیر کې سنتي درس شروع کړی پیل کړی دی. بنا ان زموږ جی فاکولټی دی لکه انجینری، ادبیات، حقوق، دا هو بیا رغونه روانه ده په څو میاشتې کې دا پروسه تکمیلیږي. دغه د لیلی ځای چې دی اوس عملا موږ د تدریس کار دی اخلو، دا مشکل موږ لرو،
یعنی دا مشکل لري. د اوریدونکو خبره متعید کړه، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. محترم رڼا ترین، یو اوریدونکو سردار ارغستاني په فیسبوک کې لیکلی دی، وایي د کندهار په ولایت کې د پوهنې په برخه کې ول ډیر کم کار شوی دی، خصوصا په ولسوالیو کې. د بلګې په توګه د ارغستان په ولسوالۍ کې چې د نفوس البته ډیر زیات یاد کړی دی، تقریبا 1 million شوډل دی، شاید په دې کې مبالغه کړي، و یوازې یو شوانځای په دې ولسوالۍ کې فعال دی. زما دومره پوښتنه هم کړې ده، خیر بیا پوښتنه زیاتې شي. عین پوښتنه د تعلیم په وضعیت په ارتباط هوتک له زابل څخه له تاسو څخه کړې وه، که تاسو ورته ووایئ چې آیا تا اول تاسو د سردار ارغستاني خبرې تاییدوي چې په کندهار کې د تعلیم په برخه کې کار کم شوی دی؟
بله، زه د دې ورور دا خبره مکمل تاییدوم چې په کندهار کې د معارف لپاره لکه څنګه چې د یو لوی یا درجه توګه ورته کار شوی وای، یا د یو جنګ ځپلي ولایت په توګه ورته کار شوی وای، هغه څه کار په کندهار کې تعلیم او تربیه ته نه دی شوی. زموږ اکثریت مکاتب تړلي دي په ولسوالۍ کې، فقط په ښار کې موږ یو څو نمونه لیسی او مکاتب لرو چې کله د کابل څخه حیات ورسی کندهار ته، نو پر هغه دوه درو مکاتب باندې ګرځوي، هغه مکاتب ورته ښکار کوي د نمونې په شکل باندې. اما هغه مکاتب چې هغه سخت ضرورت د ټولنې د آینده د سرنوشت د جوړېدو دی، هغه د ولسوالۍ او ډیرو پرتو سیمو مکاتب دي چې په هغه کې فقط دروازې تړلې دي. حتی په داسې سیمو کې چې حالت مخکې وویل چې ډېر سخت ضرورت دی، د مدرسو د رقم نه معلومیږي چې یو
ډېره مننه سلامت اوسې سناتور صاحب. په همدې برخه کې به د پرویز نجیب نظرم واورو، لنډ نظر البته، بیا به ځینې نورې پوښتنې هم له تاسو څخه شوي دي چې وروسته درځم. نجیب صاحب مهرباني وکړئ که لنډ ځواب ورکړئ، ولې لکه څنګه چې سناتور صاحب اشاره وکړه او اوریدونکي هم ویلي دي چې په کندهار کې تعلیم ته توجه کمه شوې ده، علت یې څه دی؟ پخوا خو دې امنیت مشکل وو، اوس څه مشکل دی؟
لومړی خو زه باید د دوی دا پوښتنې ته په دې شک نه کړم چې په معارف کې به ستونزه ونه وي، اما دا چې د معارف په برخه کې توجه نه ده شوې یا معارف ته کار نه دی شوی. د معارف د فارغینو شمیر 200 څخه 2000 تل ورشوي دي چې په کانکور کې دوی برخه اخلي اضافه تر 2300 تنه دا خپل د دې څرګندوي کوي چې د معرف په برخه کې کار کوي دي اضافه تر یو څو مشل باب شوندې چې په خوا ته ډلې وي او غیر فعال وي فعال شي دي بیا هم ولیدا یوازې د کنيات پر لحاظ موږ باید ونوای چې موږ کار کوي په کیفیت کې هم باید ډیر ژور بدلون د کندهار په معرف کې راشي او دا تاسو ته بهتره معلومه ده خپل رڼا خورم په جریان کې چې هغه سالم رهبري چې په معرف ریاست کې نه و او په دې لار کې موږ څه مشکلات او ستونزې هم درلودې خصوصا د مرکز څخه
بله سر
خپل د پوهې محترم وزیر صاحب چې دوه کندهار ته دعوت شوی دی د ټولو مشرانو او د ولسی جرګې د استازو او د سنا د کندهارنګ د ولسوالۍ د شورا په عام مجلس کې دا وویل چې ما د کندهار حق په نورو ولایتونو خوښوالی او ما د کندهار د معرف لپاره څنګه چې شایي ما چې کار نه مي کړی تر اوسه د کندهار د معرف د لومړیو ښوونځیو زده کوونکي لا هم کتاب نه لري دا مشکل څو ځله موږ د مرکز سره مطرح کړی دی له بده مرغه د لومړي ابتدایي ښوونځي لپاره تر اوسه پرې دا کتابونه نه دي را رسېدلي اما دا په دې معنا نه ده چې موږ لاس تر ځینې ناست یو په رهبري کې تغییر راغلی جواب
بله صاحب ډېره زیاته مننه د دې معنا دا ده چې په ولسي جرګه کې او مشانو جرګه کې د کندهار د استازو مسؤلیت هم په دې کې ده چې تر اوسه پرې معارف وزارت دوی ته کتابونه نه دي لیږلي په هر حال په دې موضوع به نوري خبرې نه کوو محترم رڼا ترین یو اوریدونکو له تاسو څخه دي په کندهار کې د ښځو د وضعیت په اړه پوښتنه درلوده کلن ځواب ورکړي چې د ښځو وضعیت څنګه دی ایا دې امنیت له نسبی شو کېدو سره بهتره شوی
فقط دومره به بهتره شوی چې د بوتو په شمار یو څو فامیلو به خپل لوري مکاتب تاسو ولیوسی نور به څه بدلون پکې راځي ایا د کندهار ولایت یو داسې فابریکا لري داسې یو ځای لري د ښځو لپاره چې هلته ښځې ورته کار وکړي ایا د کندهار ولایت داسې یو خاص ځانګړی د مدني ټولنې د خوا څخه یا د دولت د خوا څخه داسې یو ارګان لري چې هلته د بېوزله ښځو سره کومک وشي نو بدلون به یې په څه کې وي چې بدلون به راغلی وي بدلون به نه وي راغلی لیکن د امنیت په ښه کېدو کې به فقط فقط دونې بدلون راغلی وي چې هغه کسان چې مخکې کار ته تلله وظیفه یې درلودله د هغو به لږ څه هغه روحي تشویش راپه شوی وي او یو بعضې د ګوتو په شمار یو څو کورو به خپلې لوڼې مکتب ته لېږلي وي نور داسې خاص تغیرات نه تر سترګو کېږي او نه تر اوسه پورې ما سره داسې موضوع چا شریکه کړې ده چې د ښځو په ژوند کې په کندهار کې دغه خاص کار تغیرات راغلي دي
ډېره زیاته مننه نجیب صاحب یو اوریدونکې عزت الله شیرزاد ویل دي چې په فیسبوک کې البته لیکلي چې وای تر ټولو لوی مشکل د کندهار د برېښنا دی وای په څلور ورځ ساته کې اته ساته وی او هغه هم ډېر کمزورې وی د برېښنا دی مشکل دی حل کول لپاره د کندهار مقاماتو څه کړی دي
برېښنا په برخه کې ډېر مستر ستونزې لرو هغه څه چې د کندهار ولایت اداري تر اوسه پرې کړی دی د برېښنا د سمون په برخه کې مو یو شورا چې په هغه کې صنعتکاران او خپل مرسته کوونکي دوی هم دي څو ځله پر دغه موضوعاتو بحث کړي چې څنګه وکولای شو د لنډ وخت لپاره د کندهار برېښنا ته د حل لاره پیدا کړو او د اوږدمهال لپاره راځم اوسني وضعیت ته د کندهار د برق کندهار ولایت کې همدا اوس اضافه تر یو اتیا فابریکې فعاله دي مخکې نه خورو ولې چې د فابریکې وي چې پاره کې د کار وکړي اضافه تر اتیا فابریکې چې څو فابریکې دوی ولي مخکې مو امراتمن کې تاکري په صنعتي فار کې چې نیو ته دا فابریکې رسیږي او د شپېته په شاوخوا کې غیر فعاله دي او اضافه تر اتیا شپږکې نیوي فابریکې عملا فعاله دي او تر 3600 اضافه کنه کارګران په دې کار کوي زموږ اولنۍ تاکید او فوکس بیر پر دې باندې دی چې دا د صنعتي پارک فابریکې باید فعاله وساتو یعنې په هر صورت چې کېږي دا پارک باید دوی ته ورکول شي د یو ایس آی ډي او د امریکا د متحده ایالاتو د آرمي په مرسته باندې د 2020 کال په دې خوا شل میګاواټه د دیزلي جنراتورونه چې 10 میګاواټه په شورندام او 10 میګاواټه په باغیپور کې دي دا جوړ شول. د دې د دغه جنراتورونو د کیلو مصرف او د ټولې د سایډي په غاړه دا د سب سایډي ترینوان لاندې پروژه وه چې د اوبو او برېښنا وزارت د دوی سره موافقه پر دې پروژه باندې کړې وه. که څه هم زموږ مالي ادارې تر پایه په دې باندې توافق نه درلودې، اما چاره څه وه؟ ځکه چې عمومي ستراتیژي او عمومي پلانونه وزارتونه جوړوي. دا سبسایډي اوس هم د ختمېدو په حال کې ده. د 2014 کال د نیمایي څخه دا پر موږ باندې قطه کېږي. موږ باید د دې بدیل پیدا کړو. هغه څه چې موږ تر اوسه پورې کړي دي، د شپېته کاله را په دې خوا چا دا خبره نه کول چې د دهلې بندې سربېره پر دې چې د دهلې بند د ادارې لپاره کار کوي دا دې د برق د تولید ظرفیت ولري. اما موږ وروسته د ډېرو مجالسو همدغه د برق په شورا په دې وتوانېدلو چې ولس ته دا ووایو او هم ډونرانو ته دا ووایو او دوی خپله بېرته سروې وو چې همدغه یو اسایډي اوارمي کورس چې په بالي بند کې شل میګاواټه د برق جوړولو ظرفیت شته. دا چې ولې دا سرمایه گذاری پخوا پر دې باندې نه ده شوې دا د قضیې بل اړخ دی. له بلې خوا ته د کجکي څخه 8 میګاواټه برېښنا و کندهار ته راځي او پر دې سربېره خپله په برېښنا کوټ کې هم د 8 میګاواټه په شاوخوا کې برق تولیدېږي چې دا په هېڅ صورت د کندهار اوسنۍ ضرورت نه شي پوره کولی. د کندهار اوسنۍ ضرورت چې دی هغه 100 میګاواټه برېښنا ته دی چې موږ وکولی شو صنعتي پارک او ټولو خلکو ته 100 میګاواټه برېښنا ورکړو. لنان دوا پلانه دی یو لاند او یو اوزماله. لاند د کجکی د فابریکې د دریم تربین فعاله کېدل دي چې د هغې پروژې کار عملا پیل شوی دی او 18 میاشتې دا په بر کې نیسي. او دوهمه پروژه د کندهار د دالې د بند څخه د 100 میګاواټه برېښنا تولید او د دې تربینو فعاله کول دي و کندهار ته چې دا خپله د دوو څخه تر درو کالو پورې دي. او درېیمه هغه پلان او ستراتیژي چې د افغانستان برېښنا شرکت او د اوبو او برېښنا وزارت لري د کابل څخه چې عملا دا پروژه هم پیسې موجودې دي تر میدان ښاره بیا د میدان ښاره څخه تر غزني او د غزني څخه تر زابل پورې به دا برېښنا او دا نیټورک تر کندهاره پورې هغه اضافي برېښنا چې دوی په کابل کې 300 میګاواټه لري دا به تر کندهاره پورې رارسېږي. د دغه وزارتخانو سره د بېلابېلو مجالسو او ډونرانو سره چې موږ ته یې وعدې راکړې دي دوی دا ویلي دي چې د دوو څخه تر درو کالو پورې به دا وخت غواړي چې موږ کندهار ته دایمي برېښنا ورکړو.
سلامت اوسئ. لیکن یو مسله چې تاسو ورته اشاره وکړه هغه دا ده چې د جنریټرونو مسله هم سږ کال ختمیږي، یعنی د 2014 کال په نیمایي کې به نړیوال ځواکونه تیل نه ورکوي او دا به د برېښنا به قطع کیږي. د دې چاره به څه وي؟ متبادله برېښنا به په دې لنډ وخت کې څه وي؟ مخکې تر دې چې په دې اړه پرویز صاحب تاسو نظر څرګند کړئ، یا محترمه رانا ترین اوریدونکو ته نوبت ورکوو چې دوی هم ټلیفون وکړي او له تاسو څخه پوښتنې وکړي، او یا که د کندهار په اړه نظر او وړاندیز لري لطف سره شریک کړئ. 0 و 9 2 3 5 4 5. بلش میره ده 0 و 8 2 5 5. بیا وایم 0 و 9 2 3 5 4 5، او یا هم 0 و 8 2 5 5. شمیرو باندې له موږ سره تماس نیولی شئ، او زموږ له درنو میلمنو څخه د کندهار ولایت د والی د دفتر رئیس ډاکټر نجیب پرویز او په مشرانو جرګه کې د کندهار د خلکو استازي سناتور رڼا ترین څخه پوښتنې وکړي. ازادي راډیو ته مهرباني وکړي. مهرباني اورو خبري وکړي صاحب.
سلامونه تا او درنو میلمنو د کاروان صاحب باندې کوم
سلامات
د کندهار د میوند ولخوالي څخه محمد محمدي خبري کوم.
مهرباني کوي صاحب محمدي صاحب.
د کندهار د امنیت په اړه چې بدا څه زه تاسو وایم چې د کندهار امنیت چې دی پاوته کې 15 میان یاندې علماء د کندهار څخه چې یعنی د غره کم معنا د حکومت د سره په ټول څلو 15 پادتي وژنه کې تر سره کیږي. ما خصوصا د کندهار د ټول افغانستان د هغه مشرتابه چې د ولس غم او سره وي د ولس په نامه ځنډي دا څوکۍ ته رسېدلي چې زما د ارزو توقع دی چې دوی هم داسې جام ناست یا داسې احتجاج نه کوي یا دا هم نه پورته کوي چې د یو کندهار د ولایت په توګه چې کندهار د طالبانو طرفه والی ګمار شوی د هغه یو سل اتیا سرایه د کوټې څخه تر چمنه پورې ځي د ده د قمندانانو او د ده د عسکرو او حتی افغانستان
ډېر مننه. کور دی ودان عین خبره تقریبا پټان صافي په فیسبوک کې لیکلې ده. تاسو د دې وژنو یادونه وکړه. دوی هم دې مسلې ته اشاره کړې ده. البته په دې مو مخکې خبرې وکړې. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
عبدالولی وکم تعالی څخه تلیفون پکړ سم د ډاکټر صاحب سره نجیب او ګران سره سلام علیکم.
سلامت اوسې.
وعلیکم. یو پوښتنه د ډاکټر صاحب نجیب نه لرم. فرویز نجیب نه چې دا د بشناختو د خدای وو چې موږ له محاله او محاله پلانونه لرو، بل دغه عمومي د کابل د کندهار هرات سړک وي چې د سړک په سر باندې د ایران او د هندوستان کنسلګري پراته دي. د هغه نه مخکې د پنجګس مانی سندره ورته وایو چې د ایتیشورا دفتر دي. دغه عمومي سړک باندې او لاندې فرعي سړک چې د غټ موټران ډېر وي، نو په دې باندې چې په کوچني موټرانو مزاحمت کوي او هغه سړک هم دومره خراب دی چې یو موټر سره پنځه دېرش کې تقریبا اویا متره مزل نشي کولای. چلته د عمومي لوی موټرانو لاره ده او دغه لاره یې بنده کړې ده چې دلته دغه نه څه په دې اړه څوک وایي چې دغه لاره ولې بنده شوې ده. څو درې ونې سړي دي چې دغه لاره لیکېږي د عمومي د شهیدانو څلور لارې څخه بیا تر ډنډ څلور لارې پورې.
ډېر مننه. اتمن به تاسو ته ځواب ووایي چې دا لاره ولې بنده شوې ده او څو وخت به خلاصه شي. خو اوس یو بل اورېدونکی مهرباني وکړئ. صاحب مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام.
هلو.
مهرباني وکړئ، ستاسو آواز راځي. خیر، د دې ټلیفون نه قطع شو. خیر، مخې تر دې چې ښاغلی پرویز دوی ته نجیب دوی ته ځواب ووایي، محترمه رنا ترین یو اوریدون کې له کاپیسا څخه ټلیفون کړی وو. د دې محلي پولیسو د رول په باره کې ویل، د محلي پولیسو په د رول په باره کې په مختلفو سیمو کې مختلف نظرونه موجود دي. په یو شمېر سیمو کې خلک وایي چې د امنیت د راتګ سبب شوی دی، په ډیرو جنوبي ولایتونو کې خصوصا هغه سیمو کې چې پخوا طالبان ول، د محلي پولیسو له راتګ سره له تشکیل سره طالبان له هغو سیمو څخه تللي دي. په کندهار کې څنګه؟
اول خو محلي پولیسو د پوښتنې د جواب نامخ کې غواړم چې د کندهار پر برق باندې یو موضوع یو خبره درته وکم.
بله کلان دی.
تاسو ول چې بیا دې ته موضوع ته راځم. دا د کندهار جن د جنریټرانو برق زما په نظر باندې د یو نماینده په نظر باندې چې او د یو کنداري په نظر باندې زما په نظر وایم چې خدای دې ژر دا درسودري دا پروژه خو دې خدای ژر خلاصه کړي. دا فقط یو شراوره غواده د یو څو کسانو د جیب د ټکېدو لپاره، نه د کندهار د خلکو د آرامښت لپاره، نه د کندهار د خلکو د ضرورت پوره کېدو لپاره، بلکې د کندهار خلک ډېره سخته ګرمي تېروي. د کندهار خلک ډېر سخت مشکلات د برق په اړوند باندې لري. که څه هم پیسې ورته څلیرویشت ساعتو د حواله کېږي د همدغه جنریټرو د تیلو دپاره، لیکن دوی څوک نشته چې پوښتنه وکړي چې دغه څلیرویشت ساعتو د برق پر ځای دوله ساعت هم برق په دې خلکو ته ورکول شوی وای. په دې څلیرویشت ساعتو کې هم به ډېر ښه خبره وای، هم به د کندهار خلک راضي وای، رضایت به درلودلی. بلکې په برق کې د کندهار د خلکو سره سخترین ظلم خپله د دولت خوا څخه شوی دی. او دا داسې یو ظلم دی چې د کندهار خلک زما په نظر باندې چې زما سره تماس لري هیڅ وخت دا څه دولت ته نه بخشي. دا بیت المال دی او دا د خلکو حق چې باید تر خلکو پورې رسېدلی. لیکن دا شراوره غوا د یو څو کسانو پر کور باندې ولاړه ده. دوهمه د محلي پولیسو اړوند مالي کله چې یو څوک زه دا پوښتنه به خپله د دې خلکو څخه لرم، د هغه خلکو څخه چې غوري وایي چې دا شره دي. هغه یو څوک چې په لیست کې نوم نه وي، هغه یو څوک چې مسئولیت نه لري هغه یو څوک چې سبا صلاحیت دې نه لري چې یو څوک پوښتنه وکړي یو کار وکړي او بنومې په پنسل باندې هم نه لیکل شوی هغه کس ته صلاح پلان ورکول او په هغه باندې د یو سیمې امنیت نیول دا هیڅ شونی خبره نه ده. زه خپله هیڅ وخت د لومړي څخه تر دا اوسه پورې زه د محلي پولیسو د شتون سره زه هیڅ موافقه نه لرم. دا پولیس که چیرې دولت ورته ضرورت لري ولې رسمي کوي نه؟ ولې دا پولیس د پولیسو په لیست کې نه راولي چې دا پولیس مسؤلیت احساس کړي، دا پولیس صلاحیت احساس کړي او دا پولیس په دې باندې پوه شي چې موږ هم د دغه دولت یو برخه یو یو څوک یو. لیکن دی وداسې وچاته
بله سی
اصلاح چې ډیره خطرناکه چیز ده او ډیر خطرناکه.
یعنی تاسو وایئ چې محلي پولیسو د امنیت له شکېدو سره مرسته نه کړې، ستاسو نظر دا دی؟
ما په نظر باندې زه وایم چې په ځای د دې چې نننی شنه د ورسره کړې شاید آینده ته به هم د دې ملي محلي پولیسو عواقب ډیر خطرناک وي د افغانستان د
خلکو. ډیره زیاته مننه نجیب پرویز. نجیب ستاسو نظر اوس دی مخکنی اوریدونکو دې پوښتنې یو خو لاره وای بنده ده، بل هم د دې برېښنا په ارتباط کې لنډ نظر څرګند کړئ مهرباني.
لومړی خو راځم د دې ورور پوښتنې ته په ځواب کې باید ووایم چې په دې شک نشته د ډنډ څخه بیا تر شهیدانو پورې مطلق دا ساحه په ځینو ساحو کې کوچني نه غټ موټران ته د تګ اجازه نشته. دلته ډیپلوماتیک ساحه ده، د دوست هیواد هندوستان او همدارنګه د دوست هیواد ایران کنسلګری دي. هغه موټرونه چې دي هغه د دنګ چوک جنوبي طرف ته دوی دي. اولته موږ کوچنی بای پاس ورته وایو چې 5 کیلومتره سړک واقعا هم دا یو ځل د پخواني والي کلاغه چې په دوره کې جوړ شوی و چې هغه مطلق بېرته خراب شو. اوس یې بېرته د رغونې چارې د ښاروالۍ په مالي مرستو باندې پیل شوي دي. په 4 ورځو کې به دا سړک پرانیستل شي او عملا به د ترافیک پر مخ خلاص شي او د ډیپلوماټیک ساحو امنیت هم زموږ مسؤلیت دی. راځم د دې یو ورور د کاپیسا څخه ښاغلي صدیق الله وفا پوښتنه کړې وه د محلي پولیسو په برخه کې.
بله،
محلي پولیس په کندهار کې مثبت نتیجه ورکړې ده. دا زموږ ملي اتلان دي، هغه ساحې خصوصا په دغه ځینو ولسوالیو کې چې زه بېلګه د پنجوایي ولسوالۍ یادولی سم، د ژړۍ ولسوالۍ یادولی سم، د الحسان ولسوالۍ، همدارنګه ځینې نورې ولسوالۍ دي. دا هغه ولسوالۍ دي چې په دې کې پخوا مخکې تر انتقال په سلهاوو نه په زرهاوو ائتلافي ځواکونه پراته وه، اما داسې امنیت نه و. د دوی د وتل څخه وروسته موږ چې دلته محلي پولیس جوړ کړی دي، دوی محلي پولیسو په خپلو قربانیو سره هغه ساحو ته تک کړی دي چې په څو کلو کې به نه و راغلي. او د دوی د قربانیو او د دوی د فعالیت نتیجه ده چې په دغه ولسوالۍ کې خلک اوس آرام تګ راتګ کوي او وجه هم د پخوا په پرتله ښه شوی دی او مثبته نتیجه یې ورکړې ده. اما د دوی متغمیدل په ملي پولیسو کې او د دوی سره نور روزنیز پروګرامونه مخته وړل دا باید دوام پیدا کړي او پر دې باندې مطلق کار روان دی. دوی باید اصلاح شي او ورځ تر بلې اصلاح شوي دي او د اصلاح په حال کې دي. څه څه مشکلات په ځینو ځایو کې طبعا شته، خو کله چې موږ د هغه څه خبرېږو د هغه په رفع کولو کې هم جدي اقدام کېږي. زموږ بل ورور د زابل څخه ښاغلي هوتک یوه پوښتنه نه ده ځواب شوې چې هغه خصوصا موږ ته راجې کېږي. زه خپله د سولې د شورا غړی یم. د کندهار ولایت په راتلونکي کې د سولې مرکز وي، په دې کې هېڅ شک نشته. د سولې ښار به دلته جوړېږي. زموږ جدي تماسونه د سولې د شورا د زموږ د مرورو ورونو سره روان دي او په دې عقله لیتلې ډېرې جدي دي او اساس مرحله ته داخله شوي دي. راځم د برېښنا په برخه کې مخکې یادونه وکړله. یو حقیقت باید موږ ومنو. زموږ رڼا فورم په دې حقیقت باندې خبره ده. د وزیرانو شورا چې ټول وزیران په دې کې ناست دي، هغوی پرېکړه کوي او ولایتو ته تر 8 لکه ډالره یا 1 میلیون ډالر 40 میلیونه افغانۍ پورې صلاحیت ورکوي، چې والي د دې صلاحیت لري چې د 1 میلیون ډالر یا 40 میلیونه افغانۍ په ارزښت پروژې په خپل امضا کړي. هم همدغه وزیر د خپل شخصي ارتباطاتو په خاطر هماغه پروژې تدارکاتو ټول مسایل په مرکز کې طی کوي او موږ ته یو انجام شوی عمل رالېږي. په عین شکل محلي اداره محلی اداره چې ولایت دی دا یو تطبیق کوونکی اداره ده، د ستراتیژي او پالیسی جوړونکی اداره نه ده.
ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب نجیب، دلته یو مسله ده، به اشاره دی محترم ترین دی ته چې جنریټرونو ته کافی اندازه تیل ورکول کیږي لیکن هغومره برښنا نه تولیدیږي، یعنی دلته فساد موجود دی.
اوبو او برښنا وزارت تر هغه وروسته چې په راس کې د برښنا شرکت یا ډبس دی چې زموږ خپل دولتي ادارې په دې کې سرمایه‌ګذاري کړې ده، د پروان ګروپ په نامه سره دوی قرارداد کوي د تیلو، چې دا تیل تر اوسه پورې موږ په دې نه یو توانېدلي چې دوی د دا تیلو قرارداد موږ ته متن یې راولېږي. نو بیان څنګه به موږ وکولی شو چې د دوی د نورو اختلاس په مخنیوي کې ډېر اقدام وکړو؟ موږ دولس کسیزه هیات ورته ټاکلی دی، کله چې دغه تیل راځي دا تیل و دا جنراتورونو ته رسېږي، په دې کې شک نشته. په دې زه هم موافق یم چې اختلاط په دې کې روان دي، اما دا قرارداد چیرې شوی دی؟ دا قرارداد په کابل کې شوی دی،
یعنی تاسو واسه ستاسو کنټرول پی نشته.
مسائل دي، ځینې مسائل دي چې هغه مستقیما د وزارتخانو او وزارتو مربوط وي، او دوی تر خپل وخت باندې د مخکنی وزیر صاحب په وخت کې، یعنی موږ پرون عملا د اوبو او برېښنا د وزارت څخه اوسنی وزیر صاحب عارف خان نورزي روایت را لېږلی دی. تاسې فکر وکړئ، څو حوزې د افغانستان دي؟ د اګیاري شمال ده، هلمند حوزه ده چې په هغه کې کندهار او زابل او دام راځي، او د هرات حوزه ده. د هرات د حوزې ستراتیژیانې 90% تطبیق شوي دي. د شمال د سیمې ستراتیژیانې او یا هم پلانونه چې جوړ شوي دي هغه 80% تطبیق شوي دي. په کندهار کې سربیره پر څونو په افشارونو چې موږ دا وزیر صاحبان دعوت کړي وو خپل پر وخت باندې، البته هدف مې د وخت وزیر صاحبان دي، موږ ورغلي یو د دوی سره دروازې مورچه کولې دي او سره کښېنستلي ولې. بیا هم همدغه یو د نوړې باندې او د کډمې باندې او ابتدایي سروې.
لیکن اوس چې وزیر ستاسو دی وخت یې کم پاتې دی، کنه ستاسو د سیمې وزیر دی، دی نو ګمان نه کوم چې ډېره توجه وکړي. شي خیر محترم رڼا ترین صاحب،
وخت ډېر لنډ وخت دی، آیات رانیژلې دي او
ډېره زیاته مننه. رڼا ترین، صرف یوه دقیقه لرو، که تاسې دا ووایاست چې تاسې چې په مرکز کې یاست، په مثلا مخکې د کتابونو خبره یاده شوه، معارف وزارت مو څنګ ته دی، همداسې د برېښنا مسله ده، د کندهار ستاسو، تاسو چې استازی یاست، تاسې ورته څه کړي دي؟ آیا په دغو وزارتونو فشار راوستی دی چې دغو مسایلو ته توجه وکړي؟
فشار خو موږ بې حده زیات راوستی دی. حتی ما په عمومي جلسه کې د مشرانو جرګې دا غږ پورته کړی دی دوه کاله مخکې چې کندهار معارف ته توجه نه ده سوې. وزیر صاحب د معارف په دې اړه ډېر غفلت کړی دی چې حتی په دا تېرو څو ورځو کې وزیر صاحب د معارف چې کله زما سره مخامخ صحبت یې ولو سیاست نورماله دي که هماغسې غیر نورماله دي چې تا په جلسه کې ډېرې سختې خبرې وکړې. ما ورته وویل زما زړه درد کوي، زما ولایت ته زما خلک ډېر دردېدلي دي، او د دې معارف ته که توجه ونه شي په افغانستان کې په هېڅ ځای کې سوله راتلی نه شي، په هېڅ ځای کې توجه ورته کېدای نه شي، نو ځکه زما اعصاب غیر نورمال وه چې ما ته دا خبره وکړله. او کمیسیون ته مو هم په همدې اړه باندې د معارف استازي چې نمایندګي یې خپله د وزیر صاحب دا کوله راغوښتي وه، هغو وویل چې موږ نه پوهېږم چې شپږ زره دي څو اتاقه موږ لرو چې هغه په کتابو ډک دي. هر څوک چې دا تاسو ته وایي چې موږ کتابونه نه لرو یا موږ کړي، دا غلطه خبره ده. ما ورته زما جواب ورته دا و چې زما اولادونه کله چې په کندهار کې په یوه غټه لیسه کې درس وایي هغو کتابونه نه درلودل، حتی ما به هغو ته کتابونه د ښار نه خریداري کول. دا خبره زه څنګه ومنم چې تاسو وایئ چې دلته ګودامونه ډک دي په کتابو باندې، او هلته د کندهار معارف بې کتابه تر اوسه پورې ماشومانو ته وایي او هغو دی په خپل د جیبو پیسو باندې رانیسي.
ډېره زیاته مننه، ډېره مننه. متاسفانه نور ذاتي وخت نه لرو. په مشرانو جرګه کې د کندهار د خلکو استازي سناتور رڼا ترین او د کندهار د والي د دفتر رئیس ډاکټر پرویز نجیب چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. لاوریدونکو هم ډېره مننه چې ټلیفونونه یې وکړل او نظرونه یې څرګند کړل او یا یې هم پوښتنې وکړې.
منشیر دی وطن ماري كند حالي كلمان دي محمد ماري كبن شير دي كفروان دي وطن ماري كهرات و بدخشان دي وطن ماري
ಕಂದ ಹಾರ್ದಿ